السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 28مه چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 10مې سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو جګړو د شدت له کبله د ملکی وګړو کړاوونه نه دي کم شوي، او د ټولنې د افغانستان د جنگ له جګړو څخه دوه برابره قربانیان راټول کړي دي. پر دې او نورو موضوعاتو په روانه خبری مجله کې راپورونه خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرخطونه. د هرات جهادي قمندان اسماعیل خان له حکومت غواړي چې د هرات له مخورو کسانو سره د چارو په اړه سلا مشورې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیې د اوکراین له ختیځ څخه د ټانکونو د ایستلو پر ځای هلته نور پوځي تجهیزات استولي دي. او د ایران د سپاهي پاسداران یو قمندان په عراق کې وژل شوی. بشپړ خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د وسلوالو جګړو د شدت له کبله د ملکیانو کړاو نه دی کم شوی. د نړیوال سره صلیب کمیټې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل افغانان د وسلوالو حملو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي په ګډون له بې شمېره ستونزو سره مخامخ دي. سره صلیب کمیټه وایي په 2014 میلادي کال کې په اکثرو مواردو کې ملکیان په جګړو کې بند پاتې شوي، او د امنیت د خرابۍ له کبله روغتیایي خدمات په سلو کې 13 کم شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همداراز ویلي دي چې د افغانستان د جګړې له ډګر څخه د نورو کلونو په پرتله دوه چنده زیات مړي راټول کړي دي. د دې خبر تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د هرات جهادي قمندان اسماعیل خان وایي په هرات کې امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی، او خلک پر حکومت بې باور شوي. اسماعیل خان چې په تیر وخت کې د هرات دیوالي او د اوبو او برېښنا د انرژۍ د وزیر پر دندو کار کړی، له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل
حکومت نمیتونه که تامین امنیت مردم و ملت داشته باشه.
حکومت نشي کولای چې د خلکو او ملت امنیت ټینګ کړي. زه په دې نظر یم چې مرکزی حکومت باید د هرات له مشرانو سره مشورې وکړي، او د هرات خپل اوسیدونکي هلته په دندو وګماري. هغه کسان چې له خلکو سره پیژندګوي لري او خلکو ته د اعتماد وړ دي. اسماعیل خان د یک شنبه په ورځ په هرات کې خپلو پلویانو ته په وینا کې پر حکومت انتقاد وکړ. ویل د ملي وحدت په حکومت کې د پخوانیو مجاهدینو ونډه کمه ده. د وویل د اوسنۍ کابینې غړي یا غبرګ طبیعتونه لري او یا کمونستان دي. اسماعیل خان زیاته کړه چې په کابینه کې باید صادق او وطن پال کسان په کار وګمارل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که ډیپلوماسۍ نتیجه ورنه کړي نو دای به کیف ته د درنو وسلو د ورکولو پر انتخاب غور وکړي، څو د اوکراین په ختیځ کې هلته چې روس پلوي بلتون پال د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي روان بحران حل شي. اوباما چې د جرمني له صدراعظم انګیلا میرکل سره په واشنگټن کې تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل د هیله مند چې د ډیپلوماتیک حل لاره به اوس هم ممکنه وي، خو ټینګار یې وکړ چې دا روښانه خبره ده چې روسیې له اوکراین سره خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي. اوباما وویل روسیې د اوکراین په ختیځ کې چې روس پلوي بلتون پال پکې د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي د ټانکونو او توپونو د ایستلو پر ځای هلته نور پوځي تجهیزات هم استولي دي. اوباما وویل روسیا نشي کولی د ټوپک په زور سرحدونه له سره وکاږي.
We continue to encourage a diplomatic resolution to this issue.
موږ د دې شخړې د ډیپلوماتیک حل لپاره هڅو ته دوام ورکو، او په دې اونۍ کې هم ډیپلوماتیک حل ځلې روان دي. موږ له دې سره بشپړ توافق لرو چې 28مه پیړۍ به په دې کې بې تفاوته پاتې نه شي چې د اروپا پولې دې د ټوپک د ملي په زور له سره وکړل شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل وویل د اوکراین د شخړې پر سر له روسیې سره د یو سیاسي حل پر رامنځته کولو کې ستونزې رامنځته شوي. خدای هم وویل چې د اوکراین د ختیځ د ستونزې لپاره دا پوځي حل نویني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو او قاهره ترمنځ د دوارخیزو اړیکو د پراختیا په مقصد پرون په یو دوه ورځنی رسمي سفر مصر ته ورسید. پوتین د قاهره په نړیوال هوایي ډګر کې د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی هرکلای وای ټاکل شوی چې دواړه مشران بنن رسمي خبرې پیل کړي. پوتین په 2015 میلادي کال کې هم مصر ته سفر کړی و. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو قومندان په عراق کې وژل شوی. د سپاه پاسدارانو اړوند خبری آژانس تسنیم د دوشنبه په ورځ وویل رضا حسینی مقدم د فبروري په 8 نیټه په عراق په سمره ښار کې عسکری زیارت ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په جګړو کې وژل شوی. له دو میاشتو په لږه موده کې دا دوهم ایرانی قومندان دی چې په عراق کې وژل کیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ک تهران په اساسي کاري چوکاټ سلانه شي د ایران د اټومي پروګرام په اړه نورې خبرې به ګټې ونه لري. ښاغلی اوباما د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د یو سیاسي توافق لپاره د مارچ میاشت هدف ټاکلی او د ایران د اټومي وسلو د نه تولید د یقیني کولو لپاره د جون د میاشتې 1.5 ضرب الاجل په ګوته کړی. جمهور رئیس اوباما وویل په اټومي مذاکراتو کې له دې وروسته په تخنیکي مسلو بحث نه کیږي. د زیاته کړه دا مهال په دې بحث کیږي چې آیا ایران د اټومي معاملې د رامنځته کولو لپاره سیاسی اراده او لیوالتیا لري کنا. قدر من اوریدونکو خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي. البته دا خبرونه او نور خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه نه یوازې خبرونه بلکې راپورونه مرکه او تحلیلونه هم د افغانستان پر مسایلو او هم پر نړیوالو مسایلو لوستلای او کتلای شي. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د استره صلیب نړیواله کمیټه وایي سکل د افغانستان په جګړو کې زیاتوالی راغلی او د ټولنې د جګړې له ډګرونو څخه دوه برابر زیات قربانیان انتقال کړي دي. ملګرو ملتونو بیا په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د نجونو د تعلیم پر وړاندې پر پرتو خندونو اندېښنه ښودلې. په کونړ کې وسلوالو طالبانو د نړۍ ولسوالۍ لویه لاره بند کړې او حتی د اړو خلکو موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
لار په صورت عموم د ملکی خلکو او د نظامیانو ټول په وړاندې بند ده. حتی مریضان چې د زخمیان دي هغه هم نه انتقالي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت اداره له وسلوالو مخالفینو سره د کندوز ولایت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د پولیسو د احتمالي اړیکو په اړه پلټنې کوي. کدي خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. نور په زړه پورې موضوعات به هم واورئ. د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونه لومړی موضوع ته د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په روان 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي او 2014 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. دا کمیټه وایي په 2014 کال کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د جګړې له ډګرونو څخه دوه چنده قربانیان انتقال کړي دي. د نړیوال ستر صلیب د دې راپور جزئیات جناقه الکوزای اوروي.
د نړیوال سره صلیب کمیټه وای په 2014 کال کې د افغانستان د جګړو له ډګرونو څخه د 2013 کال په پرتله دوه برابر قربانیان انتقال کړي دي. دوی وای په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان د جګړو له ډګرونو څخه 1302 مړي انتقال کړي چې دا شمیر په 2013 کال کې 640 و. د نړیوال سره صلیب کمیټه یو به طرفه خیریه مؤسسه ده چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې د قربانیانو مړي انتقالوي. د امریکا په مشرۍ تلافیز وکونه چې جنگي ماموریت په افغانستان کې ختم شوه خپل مړی او ټپيان په خپل انتقالوي. د نړیوال سره صلیب کمیټه وای په افغانستان کې د جګړو د شدت لامل په 2014 کال کې د ټپیانو شمیر هم د 2013 کال په پرتله زیات و. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب کمیټې مشر ژان نیکولاس مارتی وای په افغانستان کې له جنگي قوانینو څخه د سرړاونو په ګډون د سختو جګړو دوام د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی. مارتی په ویلامه کې ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د کمیدو له امله به په دې هیواد کې د جګړو د قربانیانو وضع نوره هم خرابه شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جنگي ماموریت په ختمېدو سره افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو کې ښکېل شوي او طالب وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان پر ځینو سیمو واک ټینګ کړي. د رویټرز اژانس په وینا 2014 کال چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو جنگي ماموریت پکې ختم شو او د جمهوری ریاست انتخابات پکې ترسره شول، د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان وای په 2014 کال کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې لږ تر لږه 3200 ملکیان وژل شوي او دا کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و.
په راپور کې مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د وروستي راپور جزئیات واورېدل چې وایي په روان 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او 2014 میلادي کال د افغانستان او افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د نجونو د تعلیم پر وړاندې د خنډونو او پر ښوونځیو د حملو پر زیاتوالی اندېښنه ښودل شوې. په دې راپور کې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ د نجونو د تعلیم د مخنیوي او پر هغو د شو حملو پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور جزئیات رضوان مراد اوروي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د ټولو لپاره د پوهنې د اسانتیاو د برابرولو په هدف پراخ پرمختګ شوی دی، د نجونو د تعلیم پر وړاندې لا هم موانع او تاوتریخوالی موجود دی. د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په تازه رپورت کې چې د 2009 نه تر 2014 کال پیښې پکې ثبت شوې ویل کېږي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي او پر هغوی او ښوونځیو بریدونو دوامداره بڼه غوره کړې ده. په دې راپور کې په افغانستان کې د ښوونځیو نجونو ته د زهرو د ورکولو، په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو د برید، په نایجیریا کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې لخوا د شاوخوا 300 نجونو د یرغمل نیولو، په سواد کې د تعلیم پر ځوان فعال ملالی یوسفزی د حملې، په سومالیا کې په زور له ښوونځیو د نجونو منع کول، او د هند په ښوونځیو کې د نجونو د تختولو او پر هغوی د جنسي تیریو د پیښو یادونه شوې ده. د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو رپورت وایي پر محصلو انجنو حملې یوازې د دې انګیزې له مخې نه کیږي چې انجونې له تعلیم څخه منع کړي، بلکې دا پیښې د دې څرګندونه هم کوي چې انجونې او مېرمنې په شخصي او عام ژوند کې له څومره تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په رپورت کې په کانګو، هیتی، السلواډور، عراق، برما، مالی، سوریا او فلیپین کې د خزینه خونکو او انجنو پر ضد د جنسي تاوتریخوالي پیښې هم ثبت شوې دي. د دې راپور له مخې پر نجونو او د هغوی پر تعلیم بریدونو نه یوازې پر ټولنو او د نجونو پر ژوند اغېز کړی دی، بلکې دا پېښې کورنیو ته هم اشاره ورکوي چې ښوونځی د نجونو لپاره د امن ځای نه دی. ملګري ملتونه وایي د امنیتي ملحوظاتو او نورو موانعو له امله له ښوونځیو څخه د نجونو لرې کول له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو لپاره زمینه برابروي. د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په رپورت کې راغلي چې له تعلیم څخه د نجونو محرومېدل، په کم عمرۍ کې ودولو، کورنۍ تاوتریخوالي، له وخت نه مخکې امیدواري، د نجونو او ښځو قاچاق او شاقه کارونو ته لار هواروي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. قطر منوریدونکو د مخام په وو بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو بجو دوام کوي. یعنی تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه، راپورونه او مرکه د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ل ازادۍ رادیو تعقیب کړئ. دا وخت د سهار 5:15 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو لوړندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2014 میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د جګړو له ډګرونو څخه دوی دوه برابر قربانیان انتقال کړي دي. ستر صلیب وایي په 2015 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د وسلوالو جګړو د شدت له کبله د ملکیانو کړاو نه دی کم شوی. د هرات جهادي قومندان اسماعیل خان وایي په هرات کې امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی او خلک پر حکومت بے باور شوی. اسماعیل خان له حکومت غواړي چې په ټولو چارو کې له جهادي مشرانو سره مشوره وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که ډیپلوماسۍ نتیجه ورنکړه نو دای به په کیف د کیف له حکومت سره د درنو وسلو د مرستې پر انتخاب غور وکړي، څو د اوکراین په ختیځ کې چې روس پلوی بلتون پال د دولتي ځواکونو پر ضد جنگي روان بحران ختم شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو او قاهره ترمنځ د دوارخیزو اړیکو د پراختیا په مقصد پرون په یو دوه ورځني سفر مصر ته ورسید. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو قومندان په عراق کې وژل شوی. د پاسدارانو اړوند خبری آژانس تسنیم پرون وویل رضا حسینی مقدم د فبروري په 8 د عراق په سمره ښار کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد په جګړو کې وژل شوی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که تهران په اساسي کاري چوکاټ سلا نشي نو د ایران د اټومي پروګرام په اړه نورې خبرې به ګټه ونه لري. ښاغلي اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز په اخبارونو کې د افغانستان په اړه خبره شوی مطالب کتلی او په لنډی سره راته وایي چې څه یې لیکلي.
برتنوی انډیپندنت او د ټلګراف ورځپاڼو د اسلامي دولت د ډلې او امریکا یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې هم په افغانستان کې د مخدره موادو پر ستونزې مطالب خبره کړي دي. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې طالبانو هغه قومندان چې ګمان کېده د اسلامي دولت ډلې ته اوښتی و له خپلو 15 ملګرو سره د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. انډیپندنت لیکي ملا عبدالرؤف چې څه موده په ګوانتنامو زندان کې هم بندي و په 13 جنوري میاشت کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی او یوه شبکه یې جوړه کړې وه چې په هلمند کې دې ډلې ته کسان جذب کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم د رؤف وژنه تایید کړې او ویلي دي چې هغه د افغانستان په جنوب لویدیز کې د اسلامي دولت د ډلې مسؤول و. د هلمند امنیې قومندان بیا په دې حمله کې د هغه د اوخي او څلورو پاکستانیانو د وژل کېدو خبره هم کړې ده. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې د پاکستان د یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي له قوله لیکلي چې وایي داسې ښکاري چې یو شمېر سخت دریځي له دغې جهادي ډلې سره یو ځای کېږي، خو دا د نورو ډلو په نسبت د پام وړ شمېر نه دی. امریکایي یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ستونزې تمرکز کړی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي محارب ځواکونه له افغانستان نه وځي، د کوکنارو کر او په مخدره موادو د روغ د کسانو شمېر بېسارې اندازې ته لوړ شوی دی. ورځپاڼه په پیل کې لیکي په مزار شریف کې پر مخدره موادو د روغ د کسانو د درملنې د یو مرکز انګړ په چادرې کړو ښځو سړو او ماشومانو ډک دی. د انتظار خونه هم پر مخدره موادو روغ د کسانو ډکه ده. یو ایس ای ټوډی ته د اناګل په نوم یوې 15 کلنې ښځې ویلي چې له 8 کلو راهیسې اپیوم استعمالوي او دلته د دې لپاره راغلي چې ځان او سردردي یې نور درمل نشي له منځه وړلی، بلکې یوازنی علاج یې اپیوم دی. دا وایي 3 کلنه لوری هم پر مخدره موادو روږدې شوې، ځکه کله چې دا امیندواره وه اپیوم به څښل. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه لیکي اناګول او لوری په دې هیواد کې چې د نړۍ د هیروینو اساسي صادرونکي بلل کیږي، د هغو روږدو کسانو له ډلې دي چې شمېر په بېسارې توګه په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په وینا له دې سره سره چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو پر پروګرامونو د امریکایي مالیې ورکوونکو 1 میلیارډ ډالر ولګول او کومه نتیجه هم ورنه کړه، اوس چې امریکایي محارب ځواکونه هم له دې هېواده وځي دغه ستونزه لا پراخیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ بند کړي. د خلک شکایت کوي چې وسلوال موټر نه پرېږدي چې پر سړک تګ راتګ وکړي، او حتی د ملکی اړو خلکو موټرونو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د روحلا انوري په راپور کې په دې اړه نور حال واوري.
د ناړی ولسوالۍ قومي مشر حاجی ملنګ وای درې ورځې کېږي چې وسلوالو طالبانو یې سیمې ته غځېدلې سړک د ساو په سیمه کې تړلې او هیڅ ډول موټرو ته اجازه نه ورکوي چې له اسداباد څخه ناړی او یا له ناړی څخه اسداباد ته تګ راتګ وکړي.
دا د ناړی د ولسوالۍ د درې ورځې چې لاره بنده ده، دغه مشکلات ده چې په دې لاره باندې منطقه پراته ده، د برګي مټال نه نیولې تر کامدېش او ګوردېش او بریکوټ او ناړی او دغه د ساو او دغه
هغه وایي د لارې بندېدو سره په ناړۍ، کامدېش او برګي مټال کې د خوراکي او نورو موادو نرخونه لوړ شوي او هر څوک یې د اخستلو وس نه لري.
په دې لاره باندې د خوراکي سامان یا بل سبزي یا بل دغه چل چلند ولایت مریضانو ټول په دې لاره باندې نه نو لاره د درې مورز د بنده ده.
هغه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ملکی خلکو په وړاندې له هر قسم زور زیاتی لاس واخلي او زر تر زر دې لار خلاص کړي. د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی شیرزمین وای وسلوالو طالبانو په یاد سیمه کې په سړک کې ریموډ لرونکي ماینونه ځای په ځای کړي او د بمونو تر څنګ په لوړو ځایونو کې مورچې نیولي چې په لار تلونکو موټرو باندې ډزې کوي.
د غویانو ګډ په ساحه کې تیږي اچول شوي دي او د ساوت طرف ته د غویانو ګډ طرف ته دواړه طرف ته طالبان ناست دي. ملکي خلک هم تیریږي، ډزې پې کوي او ګاډي په صورت عموم مسدود لار په صورت عموم د ملکي خلکو او د نظامیانو ټولو په وړاندې بنده ده. یو غاړه ملکی خلک هم نه پریدي او نظامیان هم نه پریدي. عمومي د لاره کېږي د پنج شنبه د ورځې نه دی فاته لاره بند ده. حتی مریضان چې دي زخمیان دي هغه هم نه انتقالېږي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ.
هغه وایي تېره ورځ د ملي اردو یو قراردادي چې شخصي موټر کې له ناړۍ څخه اسداباد ته د تګ په حال کې و په موټر ورته ډزې کړي چې په نتیجه کې موټر چلوونکي او دوه نور کسان وژل شوي او یو ماشوم ټپي شوی دی.
پرون غازی آباد په ساحه کې د چورک په ساحه کې یو غواګۍ موټر هغه د مخالفینو لخوا وشتل شوی چې درې نفر پکې مړه دي او یو نفر ماشوم پکې زخمي شوی دی. چې دغه غواګۍ موټر چې و امنیتي قطعاتو ته اقبالات کوو هغه هم په نښه شوی دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل نن هم افغان ځواکونو هڅه کوله چې له سړک څخه ماینونه لري او لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي، چې وسلوالو طالبانو پرې ریموډ لرونکي ماین چولې او پکې دوه سرتیري ټپین کړي دي. تقریبا دوه ورځې کېږي چې کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو د ناړۍ ولسوالۍ او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ د ساو په سیمه کې لاره بنده کړي، ډول ډول ماینونه یې پکې ځای په ځای کړي او همدا راز له لوړو نقطو په خلکو ډزې کوي. تیره ورځې په یوه سراچه موټر ډزې کړي چې پکې دوه تنه وژل شوي او یو 12 کلن هلک ټپي شوی دی. طالب وایان ذبیح الله مجاهد په افغان ځواکونو د ماینونو چولو مسولیت په خپل غاړه اخیستی او داوی کړي چې پکې شپږو سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې، خو وی ویل چې د لارې د تړلو په اړه معلومات په لاس کې نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت ریاست د کندوز ولایت د اداري فساد پر ضد د مبارزې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه پلټنه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا تحقیقات وروسته له هغه پیل شول چې د پولیسو یو قومندان ونیول شو او له هغه څخه د نورو داسې پولیسو نومونه واورېدل شول چې له سخت دریځو سره یې اړیکې درلودې او همکاري ورسره کوله. خو د کندوز پولیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له طالبانو سره د پولیسو د همکاري په تور هیڅ څوک نه دی نیول شوی. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کله چې تیر میاشت د ملا مجاهد په نامه د طالبانو یو قومندان د حکومت لخوا ونیول سو، داسې فکر نه کېدی چې دا نیونه به د دې کس او د افغانستان د حکومت لپاره ډېرې پایلې ولري. دا کس دوه واري مخکې هم د قومي مشرانو للارې راخوشي سوی و، خو د دورستنیول کېدل له پخوا بدل ثابت سول. په ملي شورا کې د کندوز یو وکیل عبدالودود پیمان نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د پلټنو پر مهال ملا مجاهد د هغو پولیسو نومونه اخیستي دي چې له وسلوالو طالبانو سره یې همکاري کوله. شاغلی پیمان ویلی دی پولیس پر طالبانو وسلې او مهمات پلورلی دي، او په ځینو وختونو کې هغوی ته معلومات ورکړی دي چې په څه ډول کولای سي د پولیسو د عملیاتو مخه ونیسي. د افغانستان ملي امنیت له هغه وروسته چې دا معلومات یې ترلاسه کړل، په کندوز ولایت کې د جنایتکارانو، وسلوالو او سختدریدو طالبانو پر خلاف پراخ تحقیقات پیل کړل. شاغلی پیمان او نورو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې لږ تر لږه 2 پولیس مشکوک دي. د کندوز د والي ویاند واسع باسل وایي له دوی څخه تر 12 زیات د نیول سویو په ګډون د پولیسو افسران دي چې ځینې یې لوړ پوړي قومندانان دي. خو د کندوز د پولیسو ویاند سید سرور حسیني وایي له دې قضیې سره اړوند هیڅ پولیس نه دي نیول سوي. دا خبره چې خبره سوی ده سمه نه ده. هیڅ پولیس له مخالفینو سره د لاس درلودو په شک نه دي نیول سوي. د قاری مجاهد په نامه کس د کندوز د پولیسو لخوا نیول سوی دی او عدلي چارواکو ته سپارل سوی دی. په دې قضیه کې د لاس درلودونکو کسانو د شمیر له کبله دا په ملي پولیسو کې د اداري فساد د پام وړ تحقیقاتي قضیه ده. که څه هم د افغانستان پولیس د اداري فساد سابقه لري، خو په دې ډول تورونه کم ساري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې ټول تورونه د طالبانو د جاسوسۍ سره اړوند نه دي. د کندوز د والي مرستیال حمدالله دانشي وایي باور کېږي ځینې نیول سوي افسران د انسان تښتونې له کړۍ سره هم لاس لري، چې 13 جنوري یې 2 برمته کړي وو. د شاغلی پیمان په وینا 10 ملا مجاهد چې اصلي نوم یې انوار الحق دی، اوس هم له حکومت سره بندې دي، او ملا مجاهد د پلټونو پر مهال خپل جرمونه منلي دي او د هغو پولیسو چې ورسره یې مرسته کوله نومونه هم اخیستي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نوري د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي، په زابل ولایت کې موټر سایکلونه بند دي. له چارواکو څخه هیله کوو چې د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او بیا اسناد او موټرو ته قانوني اسناد ورکړي. مجیب له زابل ولایت څخه لیکي، زما غوښتنه دا ده له ولسمشر څخه چې زموږ په ولایت کې ډیر اداري فساد دی، باید ورکی کړي. قاری له کندهار لیکي، ولسمشر اشرف غنی باید رشوت خواره خائنان ورک کړي. اسلام له کندهار لیکي، ولسمشر باید بندیان خوشی کړي. او فضل الرحمن اسحاق د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، ولسمشر اشرف غنی باید ژر تر ژره د افغان کډوالو غم وخوري. قدر منو اوریدونکو، او اوس هم د ژوند رنگونه د پزله پورو محاورو برخه واوري.
د ژوند رنگونه.
نوم عاطف فقیر زاده دی، د غوربند په غوربند کې د شاګرد ولسوالۍ ما.
په غوربند کې د سیبیر مهم او مشهور خواړه څه دي؟
غوربند ډیر خواړه لري، تر ټولو مشهور یې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او د افغانستان له بیرون هم چې کتابونه د افغانستان د خوړو په اړه لیکل شوي دي، غوربندې شوله ده چې هلته غوربند کې په ځانګړې بڼه پخیږي، او خصوصا چې کله میلمانه له بهر راځي دا ورته ډیره پخیږي، او تر څنګ یې کورنۍ هم په خاصو ورځو کې دا شوله پخیي. خاصه شوله ده په غوربند کې، هم د غوربندې شولې په نوم یادیږي، او په کابل کې هم هېواده بهر هم ما اوریدل.
د نورې شولې او د غوربندې شولې ترمنځ توپیر په څه کې دی؟
توپیر ډیر دی. نوره شوله معمولا هغه توکي او مواد، خوراکي مواد چې په غوربندې شولې کې سره ترکیب کیږي او ځای کیږي، هغه په نورو شولو کې نشته. معمولا اند وطنۍ وریجونه ګټه اخیستل کیږي، وطنۍ وریجې ځکه چې دا ډېرې خوږې دي، او تر څنګ یې می ددنه ګټه اخیستل کیږي، او نورې مصالحجاتو نه هم ګټه اخیستل کیږي، لکه سپیرکۍ شوه او ځینې نور شیان هم دي چې بیا په سر مې اوسه اچول کیږي. معمولا نوره شوله دا شیان نه لري، خو قربندۍ شوله دا شیان لري. دا معمولا ځکه چې دا نور مواد سره ترکیب کیږي کلک هم وي د نورو شولو په پرتله.
دغه شوله تاسې په خاص ورځو کې پخوئ کنه؟ هر وخت کولی شئ پخې؟
داسې ډېره خاص هم نه ده چې خاص وي، خو خاص هم د ځینې میلمانه چې راځي هغو چې غوربنده شوله اوریدلی وي معمولا هغوی غوښتنه کوي چې غوربنده شوله، البته هغه میلمانه چې پوهېږي نازې چلیږي په یوه کوربه باندې د پخېږي. او تر څنګ معمولا په خاص ورځو کې لکه د جمعې په ورځ شو او د جمعې په ماښام شو چې دوستان او ملګري خپل خپلوان ټولېږي دا